خالی ورځ د جون اتلسمې او د ماسپخین د وی او بجې خبرونه ته موزه نجیب امیر هرکلی کوم. د خبرونه له مهمو ریپورتونو تبصرو مرکو او نیس پروګرام نه جوړه ده. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان په پوز د وسلوالو بریدونه، کراچۍ کې تازه هدفي وژنې او پښتونخوا کې د زده کوونکو ځان وژنې د دې خبرونه د سر ریپورټونه دي. پاتې ریپورټونه وروسته در پیژنو. اول خبرونه له شاهین بنیر نه.
لومبه مهم خبرونه. د بلوچستان په خوزدار کې په یو بمی چودنه کې یو تن وجل شوی او اته نور ټپیان شوی دي. پاکستان، امریکا او افغانستان ته د خپلې پولې په خلاف ورزو احتجاج کړی دی. شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شوی وسلوالو په یو امنیتي پوسټه برید کړی دی چې په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری جوبل دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل پریکړه کړې ده چې د القاعده او طالبانو سره به جدا جدا چلند کوي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په بلوچ مشت سیمه خوزدار کې په یو بمی چودنه کې یو تن وجل شوی او اته نور ټپیان شوی دي. د خوزدار د پولیسو په وینا بمی چودنه د ریموټ کنټرول چودنه و. دغه چارواکي زیاتوي هدف یې د ملیشي ځواکونو قطارو. په جوبل شو کې د ملیشي څلور سرتیري هم دي. تر دې دمه د پیښې پړه چا نه ده قبوله کړې. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو په یو امنیتي پوسټه برید کړی دی چې په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر وایي د برید نه وروسته د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې عادي وګړو ته مرګ جوب لاوړېدل ده. جوبل شوي کسان د میرانشاه روغتون ته د درملنې لپاره راوړل شوي دي. د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر ډاکټر محمد رؤوف وزیر په دغه اړه وایي
ٹوٹل خو پنځه ایمرجنسی راغلی دي. هغه کې یو زنانه یو ماشوم مړ شوی دی او هغه درې چې کم دي هغه ټیک دي. هغه زنانه خو چې راته کنه هسپتال ته راوړي وه، خو هغې نه مخکې راغه شوي وه او ماشومه په هسپتال کې سیریس وه. هغه شوي هسپتال ته پنځه راغلي دي کنه نور نه دي راغلي.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په اتفاق سره فیصله کړې چې د طالبانو او القاعده سره به جدا جدا چلند کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو لخوا په القاعده او طالبانو یو شان بندیزونه لګول شوی وو. د نوي قرارداد لمخه به د دواړو شبکو په غړو د سفر د بندیزونو او د هغې د اساسو تړلو لپاره خپل خپل تور لیستونه جوړول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسان رایس ویلي چې د القاعده او طالبانو لخوا د راپی خطر سره د مقابلې لپاره ملګرو ملتونو مهم ګامونه پورته کړي دي. د ملګرو ملتونو لپاره د جرمني سفیر پیټر ویټګ وویل دغه ګام به په افغانستان کې د جوړجاړي په عمل کې ډېره مرسته وکړي. پاکستان په خپله پوله د ناټو د جهازونو د راوړېدو او افغانستان لخوا د وسلوالو په مداخلت امریکي او افغانستان ته احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د امریکي سفارت ته په مومندو کې د ناټو د جهازونو پر راوړېدو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ناټو جنگي جهازونو لخوا په مومندو کې په یو پوسټه د برید تور لګولې دی. ولې دا سپیناوی ونه کړ چې دغه برید کله ترسره شوی دی؟ د وزارت په پاکستان کې د افغانستان چارج ډی افیرز مجنون ګلاب هم راغوښتلی وو او ورته په باجوړ کې د افغانستان لخوا د وسلوالو په برید احتجاج کړی دی. چارواکي وایي په کونړ کې د هغه توغندي لګیدلو څلور ماشومان وجلي چې د کرخې له پورې غاړې قبایلي سیمو نوشتل شوی وو. د کونړ د امنیې قوماندان جنرال ایوز محمد ویلي دا توغندي د جمعې په ورځ په سرکانو ولسوالۍ کې لګیدلې دي. د پاکستان فوج د خبریال سلیم شهزاد د وجنې د پلټنو لپاره د کمیشن د جوړولو مرسته کړې ده. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال اتر عباس په یو بیان کې ویلي چې د خبریال د وجنې پلټنې دی وشي او خلکو ته د رښتیا څرګند کړي شي. د فوج د ویان بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د خبریال د وجنې په اړه د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI باندې تورونه لګولې کېده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د خبریالانو د مرکزي اتحادیې په غوښتنه د سپریم کورټ د یو جج په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی. په شام کې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت پر ضد تازه قهرجنې مظاهرې پیل شوې دي چې د راپورونو تر مخه پکې شپاړس عادي وګړي وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د شام په مشرقي برخو کې ډزې اورېدلې شوې دي. حکومتي میډیا او د پولیس چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو ټولګو په بریدونو کې یو پولیسواله مړ او نور شل زخمیان شوي دي. په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ دوام لري او په تازه پیښو کې د تیر مازیګر راهیسې درې کسان وژل شوي چې یو پکې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري. د مشال ریډیو خبریال وایي چې په کراچۍ کې د امنیت په ځای کولو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او متحده قامی موومنټ په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو دورونه شوي دي، ولې بیا هم دغلته د امنیت وضع لا په خرابېدو ده. تیرو دو ونو کې په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. په لیبیا کې د هیواد د مرکزي ښار ټریپولي په مشرق کې د باغیانو او د معمر قذافي د ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. راپورونه وایي چې د دواړو اړخونو نه درنې وسلې کارولې کیږي او د جمعې په ورځ د ناټو جنگي جهازونو بمباري هم کړې ده چې په نتیجه کې شپږ چاودنې اورېدلې شوې دي. د باغیانو د ټریپولي ښار لور ته مزل ګړندې نه دی او د ناټو لخوا د هفتو د بمبارۍ نه وروسته هم د معمر قذافي یو څلوېښت کلن حکومت اوس هم په خپل ځای قائم دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
شاهین بونیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، په روانه خبرونه کې د اونیس پروګرام د لوبو د نړۍ ترڅنګ د دغو ریپورټونو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان فوج وایي دوی د وزیرستان د طالبانو سره په تښتېدو کې مرسته نه ده کړې.
خبر
حملته په غلام خان کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د فوج دوه سرتیري ژوبل شوي او د جنوبي وزیرستان په لداخ کې په ورته برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په کراچۍ کې د هدفي وژنو په تازه لړۍ کې درې نور کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د القاعده نه د طالبانو د مشرانو په بیلولو او د تور لیست نه د هغوی په ویستلو فکر کوي. د پیښور بورډ په نتایجو کې پاتې راغلو او د کمو نمبرو اخیستونکو وو طالب علمانو خودکشي کړې ده. د یو خودکشي کوونکي طالب علم ملګری وایي،
بس محنت ارجی ډیر کړو، ډیر زیات شپږو میاشتې هاسټل کې تیرې ماته وی دادل ود پوزیشن اخله ټاپ 10 کې ودار ادم 400 نمبر بو د ما ما چوم بس تغیر له ورته جن ملونه شو. بس
د پښتو فلمونو د موسیقي په اړه هم د ته یو ځانګړی ریپورت لرو. را سره پاتې شئ، نور ریپورټونه هم لرو. رازو د خبرونې د سر ریپورت ته. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي پیښو نه پس په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ځان د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا مهم اتحادي بولي، خو په دغه هیواد د نړیوالو لخوا تل تورونه پوره کیږي چې د اورپکو سره مرسته کوي. امریکایي ورځپاڼو په دې وروستیو کې داسې ریپورټونه خپاره کړي چې پاکستان د وزیرستان د طالبانو سره پټې اړیکې لري او د هغوی په تښتېدو کې ورسره مرسته کوي، خو بل پلو د پاکستان د پوځ یو ویان مشال لډیو ویلی دا ریپورټونه بیا اساسه دي. په دې اړه پام وکړئ، د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال ریاض ګل مساخل ریپورت ته.
د پاکستانی پوز د خبر پاڼې سره سم بازي امریکایي ورسپاڼو کې داسې خبرونه راغلي وو چې پاکستانی عسكر په وزیرستان کې د بمونو او بارودي سورنګانو نه د طالبانو په وتو کې د هغوی مرسته کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګي قائم مقام مشر او ویاند بریګیډیر سید عظمت علي دا خبرونه بے بنیاد او بلل او وی ویل،
بالکل یې غلط بات ہے کیونکہ جو انفارمیشن تھی یہ چار فیکٹریز
دی تھی. دیوچ دا بیخی غلط خبره ده. مونږ سره د سلور کارخانو اطلاع وه، خو کله چې مونږ هلته ورسېدو نو پته ولګېده چې دوه کارخانې دي او دوه هسې خوشی کنډرې. مونږ هغه دواړه کارخانې ړنګې کړې او دې دوران مو بعضې کسان نیولې هم دي. دغه بله خبره چې کومه امریکایي مطبوعات کوي چې تیښته کې د طالبانو سره مرسته کړې ده، داسې هیڅ خبره نشته. امریکایي ورځپاڼو کې د خپاره شوي انځورونو او خبرونو په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او پوځي چارو د کارپوه او ریټایر بریګیډیر اسد منیر نو پوښتل، نو هغه وی چې د دې سره بعد تعلقات په کوس کچ خراب شي او امریکې له خپل مطبوعات د داسې خبرونو نه منع کول پکار دي. بریګیډیر اسد منیر وایي،
هغه کدی په شروع نه اغشتي او خلک یې ری ته سخت پدای دي د طالبانو وو. هغه کې دې چې د بمونو فټکې نه نه چې دوی نه تلل نه څلور دن نه تلل نه ما خل نه دې کې څه حقیقت پاک بلان دے لئے اندان دے خراب ہوتی لازی چیتا دے سیلے دے نارت وزیرستان علتا خو باشا خلا نی گا نا علتا خو بریگیڈیر نی علتا با یو کپتان میجری اگا با دی سر اوستا چے داول نکی چتا چا مجھ سر بتمیزی کا وی نمون ہوئن دے جواب دے رکو
د اسد منیر په وینا د ابتاباد پیښې وروسته د پاکستان او امریکې تعلقات ډیر خراب شوي وو او اوس ډیر په ګرانه دا تعلقات بیرته د معمول اړخ ته روان دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
عملته په پا پاکستان کې پاتې کیږو. په شمالي وزیرستان کې تیره شپه نامعلومه وسلوالو د امنیتي سرتیرو په پوسته برید کې دوه سرتیري ژوبل کړي دي. په ځوابي کاروایۍ کې ویل کیږي چې مخالف وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په دې اړه پام وکړئ د عمر دراز وزیر دی رپورټ.
د شمالی وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامیه یو چارواکی د نام نخودلو په شرط مشال ریډیو ته وې چې 13 شپه 12 بجې د شمالی وزیرستان ایجنسی میرانشاه غلام خان سړک باندې سرګردان چوک باندې د پاکستانی عسکرو پر یو پوسټا باندې نامعلومه وسلوالو د سپکه او درانه وسلې سره برید وکړ چې په نتیجه کې په پوسټا کې موجود دوه سرتیری ژوبل شول. دوی زیاته کړه د دې برید په ځوابي کاروایي کې سکیورټی فورسز په بیلابیلو طرفونو د توپې ګولې وداغلې چې وروسته بیا د دوړو طرف نونا د ډیر وخت پورې ګولې د غلې کې دي. په دغه ګولو کې یو د شمالي وزیرستان ایجنسی مچس کلی پر یو کور باندې را پریوته ده چې له عمله یو زنانه او یو ماشوم سونیلا وژلې شوې دي او درې زنانه او یو ماشوم سخت ژوبل شوې دي. همدغه رنګ یو بل ګولا د میرانشاه بازار پر یو شخصي میډیکل سنټر باندې هم را پریوته ده چې په نتیجه کې د دې سنټر په اپریشن تھیټر کې اور ولګېدو او درې کسان عبدالکریم محمود او محمد رحمان پکې ژوبل شوې دي. درېمه ګولا پر یو هوټل اندرا پروته دا چلا عملای عبدالقادر نامی کس ژوبل شوی دی. ژوبل شوی کسان د میرانشاه روختون ته د درملنې لپاره راوړل شوی دی. د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې مشر ډاکټر محمد رو وزیر مشال ریډیو ته وایي
ټوټل خو 15 ایمرجنسی راغلي دي. هغه کې یو زنانه یو مشوم مړ شوی دی او هغه درې چې کم دي هغه ټیک دي. هغه زنانه خو راځه کنه هسپتال ته راوړي او هغه نه مخکې راشه یو او مشوم په هسپتال کې سیریس واه هسپتال ته 15
په میرانشاه بازار کې موجود ځایی خبریال ملک ممتاز د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي
میرانشاه سره دلته کې په چک پوسټ باندې چېرته راکټې فایر شوې وې. نو هغې وجېنه میرانشاه کې چې څومره چک پوسټونه وال دي په هغې فایرنګ شروع کړو. دا دواړو طرفونه چې کوم فایرنګ شوې دی د مچسې په علاقه کې په یو کور باندې راکټ د کماټر ګولا راغورځېدلې ده چې په هغې کې نام لے شوی دی او تو بچیان پکې زخمیان دی. میرانشاه کې یو پرائیویټ شوال سر جکل اسپتال دی او نور دلته یو هوټل دی. په دې کې ډیر خلک زخمی شوی دی او خلکو کې ډیر خوف راس پیدا شوی دی چې دا اچانک دا شپې حمله وشوه. دلته کې خو امن بالکل برقرار دی خو داسې اطلاع دی چې دلته کې د شمالي وزیرستان کوم مایدین دی علما اکرام دی خلک دیا دي چې مخکې لپاره داسې پیښې ونه شي.
د یادونه وړ ده چې څو کاله وړاندې هم په شمالي وزیرستان ایجنسی کې کله هم دغه رنګې پیښې رامنځته شوې دي. نو په کې څو ځله هم دغه شخصي میډیکل سنټر او هوټل په نخښه شوې دي کوم چې د میرانشاه کلا ته مخامخ دنګ امارتونه لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان په پوز د برید واوریدل. بل لوري ته په جنوبي وزیرستان کې په لدا سیمه کې د پاکستان د پوز په یو امنیتي پوسټه وسلوالو کسانو راکټي بریدونه کړي چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. په جنوبي وزیرستان کې په دې وروستیو کې دا ډول بریدونه زیات شوی دي. نور حال د مشال خبریال سیلاب مسعود په خپل رپورټ کې وړاندې کوي چې دا رپورټ یې مونږ ته له ډیر اسماعیل خان نه رالیږلی.
د سویلی وزیرستان له دانه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د امنیتي فورسز په یو چک پوسټ باندې د راکټونو برید وکړلې او په چک پوسټ کې 15 راکټونه وداغل چې د کوم په نتیجه کې په چک پوسټ موجود د امنیتي فورسز یو سرتیری په هغه ځای مړ او دوه نور زخمیون شول. زخمیان شوي سرتیری سمدستي د بنو پوځي هسپتال ته ولېږدول شول. د مشال ریډیو په رابطه د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو ذمہ دار چارواکي چې خپل نوم جواتول او ژغ ریکارډ کول یې خوښ نه کړل د دې پیښې او په داغشه د مرګ ژوبلې په خلاف وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې دا بری 13 ورځ ماسپښین 2 بجې د وڼلا دا په روډ د سام په سیمه کښې وشه چې په کوم شې د امنیتي فورسې سرتیریو هم ګڼ ځوابي ډزونه وکړل او په ځوابي ډزونه کښې د برید کوونکي د لورې نه درې تنه مړه او څلور زخمي مجنون شوال خو طالبانو د دې برید او پداکش د مارګ جوبله په براکش یا هیڅ نه دی ویلي یاد دوی چې د تیرې دوه هفتو راسې په دا سیمه کښې په دا رنګ بریدونه کښې زیاتی راغلی دی او د روانې میاشتې په دیارلسمه نېټه د لدا غونډي سر په سیمه کښې د شپږ پنځوس پنجاب رجمنټ سره تعلق لرونکي درې پوځیان په یوه بمي چاودنه کښې وژلي او څلور نور زخمي شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وار دی. زما همکار شاهین بونیری د کریسچین ساینس مانیټر او د نیشنل انټرست ورځپاڼو مقالې لوستي چې ورکې پاکستان کې د ځوانانو د وسلوالو ځانمرګو بریدونو ته د لمسولو او د پاکستان په مدرسو کې د تنکیو ځوانانو جنګي خیالاتو د مایل کولو او د دې ترڅنګ پاکستان کې د خبریالانو ژوند ته د متوجه ګواښونو په اړه لیکنې شوې دي. وابیورو
کریسچین ساینس مانیټر کې خبریال اویس توحید د ارشد خان په نوم د یو داسې ځوان قصه لیکلې ده چې د وسلوالو طالبانو په لمسه یې په وزیرستان کې د ځانمرګي بریدونو تربیت ترلاسه کړی وو. خبریال لیکي ارشد خان هغه وخت د ځانمرګي برید کوونکي جوړېدو اراده بدله کړه کله چې هغه په شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې زخمی شو. دغه وخت دې د شپاړسو کالو د برید نه وروستو طالبانو هغه له د بس د ټکټ اخیستو لپاره روپۍ ورکړې او په زخمی حال کې کراچۍ ته ولېږه چرته چې مور تیمارداری وکړه او د دې قابل کو چې په یو سکول کې خپل زده کړو لا دوام ورکړي. اتلس کلن ارشد خان خبریال ته ویلي د مرګ او ژوند په منځ کې گیر شوی وو. ارشد خان وړاندې د دینه د مدرسې طالب وو چې وروستو ترې ځانمرګي برید کوونکی جوړ شو. د ارشد خان غوندې هلکانو د طالبانو لخوا بې لارې کېده د پاکستان نه د یو سیکولر ریاست جوړولو په عمل کې یو لوی خنډ او ننګونه ده. ارشد خان یو د هغه ظلمونه دی چې د طالب قماندانانو د نیټورک په لاس ورغلی وو. هغوی د ځان سره شمالي وزیرستان ته بوتلو او هلته یې ورلا د ځانمرګي برید کولو لپاره تربیت ورکړه. ارشد خان خبریال ته ویلي غوښتل یې چې په یو وخت انجینیر هم جوړ شي او یو ښه مسلمان هم. دغه وجه وه چې مدرسې او سکول دواړو کې زده کړې کولې. هغه زیاتوي طالبانو ورلا خوبونه خاورې ایرې کړل او ټول ژوند یې ورلا بدل کړ. خبریال اویس توحید زیاتوی د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ ښار کې اوولس سوه وړې لویې مدرسې دي چې زده کوونکو له ویډیا ډوډۍ او د اوسېدو ځایونه ورکوي. ارشد خان د خپلو زخمونو نه جوړ شوی دی او اوس په کراچۍ کې په یو سکول کې زده کړې کوي خو وایي اوس هم چې کله په اسمان کې ستورو ته ګوري نو داسې احساسوي چې ګنې اوس به دغه ستوري وچ وي او د ده وجود به ټوټې ټوټې کړي. وایي د هغه د پټېدو ځای د مور غېږه ده چېرته چې هغه د یرې نه د خلاصي لپاره سترګې پټي. نیشنل انټرست مجلې په پاکستان کې خبریالانو ته په ورپېښو خطرو او د سیمې پولیسي او سیاسي حالاتو د دې په اغېز یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې لیکلي شوي دي چې د بې پولې خبریالانو یا رپورټرز وداؤټ بارډرز د ادارې له مخه پاکستان د صحافت د ازادۍ په انډیکس کې په یو سل یو پنځوسم ځای دی او په اسلام آباد کې د نوموړي خبریال سلیم شهزاد د وژنې سره په کال 2010 کې د وژل شو خبریالانو شمیره شپاړس ته ورسېده.
شاهین بونیری اوس هم ورزو په کراچۍ ته. په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري او په تازه پیښو کې د تیر مازدیګر راهیسې درې نور کسان وژل شوي دي چې یو یې د عوامي نېشنل ګوند غړی دی. د کراچۍ د امنیتي حالاتو په اړه زموږ خبریال ظفر کریمی موږ ته لږه شېبه وړاندې د ټلیفون په کرښه داسې وویل.
د کراچۍ ښار پولیس وایي چې د تیر مازدیګر راهیسې د ښار په بېلابېلو برخو کې درې نور کسان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان قادر خان سره چې زما خبرې وشوې نو هغه وویل چې وژل شوو کسانو کې یو تن راز محمد نومېږي او دغه تن د دوی د ګوند غړی دی. د هغه په وینا راز محمد د ښار د اجمیر نګری د سیمې نه نامعلومه وسلوالو لخوا د تښتولو وروسته په ډزو وژل شوی دی. د دې نه علاوه دوه نور کسان د ښار د سایډ ټاون او ملیر په سیمو کې د نامعلومه کسانو په ډزو باندې وژل شوي دي. کوم چې واکمن اتحاد کې کوم درې ګوندونه دي، عوامین انشاګوند، ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ، د دوی د چارواکو ترمنځ تر اوسه پورې څلور غونډې شوي دي ښار کې د امن په اړه باندې، او په دې باندې صلاح شوي مو چې اکثر د دوی جنګونه چې راځي دا په جنډو باندې ورچاکنګ باندې کېږي. نو پرون د کراچی صدر ټاون چې دی، د کراچی مرکزي ټاون دی، په دې کې داسې یو مهم شروع شو چې دغه ولچاکینګ او جنډې راکوزول چې دي هغه پیل شو. پرون ورځ اول مشپه چې وه دا په کراچی ښار کې مکمل امن و، او داسې د بدامنۍ کومه پیښه نه وه رامنځته شوې.
ظفر کریمی په کراچی کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د القاعده شبکې او طالبانو پر یو شمیر غړو د بندیزونو لیست په دوه بیلو لیستونو وویش. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غړو هیوادونو استازي وایي دا کار به له دې سره مرسته وکړي چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د همکار اجمل ان په رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو په دې برخه کې هغه دوه پریکړه لیکونو ته په وخت لا رائے ورکړه چې مسویده د امریکا متحده ایالاتونو وړاندې کړې وي. ل دې څخه په یو پریکړه لیک کې د طالبانو د غړو لپاره د تور لیست جزئیات بیان شوی، او په بل کې د القاعده شبکې سره د تړلو کسانو د تور لیست جزئیات راغلي چې شتمنۍ کنګل او پر سفرونه یې بندیز دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله کې د یوې مهمې وسیلې په توګه رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړه د القاعده څخه د طالبانو د تور لیست بیلول طالبانو ته روښانه پیغام استوي، ورته وایي هغوی چې له القاعده شبکې څخه بیلیږي له زور زیاتي لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي، نو یو راتلونکی هم لري. مخکې د القاعده د غړو خلاف بندیزونو د ملګرو ملتونو د هغه څېړونکو واک کم کړی و چې انفرادي شکایتونه یې ترلاسه کول او ورڅخه غوښتل کېدل چې دا کسان باید له تور لیسته وایستل شي. د امنیت په شورا کې د جرمني استازي پیټر وایټګ وویل اوس به څېړونکي دا واک ولري چې له تور لیست څخه د ځینو کسانو د نومونو د ایستلو سپارښتنه وکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو له تایید وروسته پرې عمل وشي. وایټک چې پر طالبانو او القاعده شبکې د بندیزونو د کمیټې مشري کوله، نوې بدلون د یو روښانه او عادلانه پروسې خواته سترګام بللې. په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي وایټک وایي دا په افغانستان کې د یوې پراخې سیاسي پروسې سره مرسته کوي، او دا د افغانانو په مشرتوب د سولې د بهیر ملاتړ هم کوي. نوموړي وویل د طالبانو په تور لیست کې به پولیس پورې په ټولو تړلو مسلو د افغان حکومت سره سلا مشوره کیږي چې دا به دوی ته په دې برخه کې ډیر واک ورکړي. وایټګوی سر له اوس نه افغان حکومت په دې لیست کې د ورزیاتولو او له دې لیست څخه د کسانو په کمولو کې روښانه او پوره ونډه لري، او همدارنګه دا چاره په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له روان بهیر سره مرسته کولی شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه د افغان حکومت پر هغه وړاندیز لا هم غور او کار کوي چې غواړي د طالبانو شل تنه قومندانان دي له تور لیست څخه وایستل شي. د ملګرو ملتونو مامورین وایي په دې اړه به د جولای د میاشتې تر نمایي پورې پریکړه وشي. دا مهال د طالبانو په تور لیست کې 115 کسان شامل دي. مخکې له دې د لیست القاعده او طالبانو د هغه ګډ لیست یو برخه و چې پکې د شاملو کسانو شمیر 245 تنو ته رسیده. د امنیت د شورا مامورین وایي دا چې القاعده پر نړیوال جهاد او طالبان یوازې په افغانستان کې دننه په وسلواله جګړه باور لري، نو له دې کبله هم دا عادلانه ده چې د دواړو ډلو خلاف بندیزونه له یو بل سره توپیر ولري.
اوس هم د شام د حالاتو په اړه رپورټ لرو. په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد لاریونونه دوام لري، او نړیوالو د دمشق په چارواکو فشار زیات کړی دی. په شام کې تر اوسه د مظاهرو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 1100 کسان وژل شوي دي. امریکا پر بشار الاسد فشار ډیر کړی، سوله تشدد لاس په سر شي. له واشنگټن د مشال لیډیو خبریال هارون باچا د نور تفصیل سره.
تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې په لویدیز ښار هومس کې وشوې، چېرته چې رایټرز اجانس د ځایي فعالانو له خولې د وژل شوو تنانو شمیر 8 ښودلی دی. اجانس همدغه راز د سوریا د دولتي ټلویزیون خبر راغستی چې وایي مظاهرچیانو په یاد ښار کې د پولیسو یو تن هم وژلی دی. د هیواد په سویلي ولایت دیرا کې هم له چرته نه چې درې میاشتې گاهو د ولسمشر اسد د کورنۍ د 1000 کلنه واکمنۍ د ړنګولو په موخه مظاهرې پیل شوې، وایي چې زرګونه خلکو د لاریونونو په ترڅ کې د حکومت پر ضد شعارونه پورته کړل. د د نړیوالو رسنیو د رپورټونو تر مخه د سوریا په شمال کې هم دوه مهم ښارونه د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دي چې ویل کېږي په زرګونه ولسی وګړو د دوی د یرغل او یرې ګاونډي هیواد ترکیې ته کډی کړي چې د ترکیې چارواکو د دغو کډوالو شمیر 9000 او 600 ښودلی دی. د ترکیې خارجه وزیر احمد دیوتوګلو د تیر زیارت په ورځ د سوریا له استازي سره په خبرو کې له دمشق وغوښتل تر څو له تشدد کارولو لاس واخلي او په ملک کې سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. په عین وخت کې د سوریا دولتي میډیا خبرونه خپاره کړي چې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې خپل او د سوریا یو شتمن تن رامی مخلوف خپل واړه معلوماتا د ولس د خیر ښېګړې په کارونو د لګولو پریکړه کړې ده. نوموړی چې د راپورونو پر اساس د سوریا د سرو سپینو مالک او یو بډی خور تن یادېږي د حکومت مخالفینو دغه وړاندیز رد کړی دی. ښاغلی مخلوف چې په شرکتونو کې د زرګونه سوریایانو روزګار لګېدلی دی وار له مخې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د اقتصادي بندیزونو ښکار شوی دی. بلې خوا ته بیا د فرانسې ولسمشر نیکولس سرکوزی په برلین کې د جرمني له چانسلرې انګلا مرکل سره له لیدنې وروسته وویل چې دواړو هیوادونو په سوریا کې روانو د زور زیاتی پیښو ته په کتنې پریکړه کړې سو د دغه هیواد پر ضد د بندیزونو کړی نور هم تنګ کړي. فرانسې په دې وروستیو کې هڅه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل له لارې د ولسمشر اسد د حکومت د کړنو د غندنې په موخه یوه پریکړه لیک مخې ته راوړي، ولې په دغه لړ کې د چین او روسیې لخوا نه همکاري د دغو هڅو د ناکامۍ لامل وګرځېده. د جرمني چانسلر بیا په خپلو څرګندونو کې وویل چې د نړۍ طاقتونو ته د سوریایي حکومت د ظالمانه فعالیتونو حال واضح شوی او دا چې د هغې حکومت او فرانسیا دواړه به له روسیې سره په خپله طریقه خبرې وکړي تر څو د سوریایي رژیم پر ضد همکارۍ کولو ته یې وهڅوي. بل پلو د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ریپبلیکن ګونغړي سینیټر ریچرډ لوګر په واشنگټن کې له یو عربي ژبي ټلویزیون الهوره سره په خبرو کې په عربي هیوادونو کې د کورنیو جګړو په پیلېدو د خواشینۍ په څرګندولو د دوی په داخلي چارو کې د امریکا په لاسوهنې د ناخوښۍ اظهار وکړ او ویل زه به چرې هم د بل کوم یو هیواد په معاملو کې قضاوت ونه کړم. زما په فکر مشکل دا دی دلته په امریکا کې چې مونږ کله هم بحث پیلو نو په ترڅ کې غواړو تر څو ځینې خلک واک پرېږدي او یا هم ځینې حکومتونه الګ وشي او یا داسې نور کارونه. دغه پریکړې باید خپله د دغو هیوادونو خلکو کې په دې دوسیه کې د سوریا وګړي دي چې باید دغه قضاوت وکړي. په عین وخت کې د رایټرز اجانس راپور وایي د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د روسیې له خارجه وزیر سرګی لیوروف سره په دې موضوع چې څرنګه دواړه هیوادونه د ګډو هڅو په ترڅ کې کولی شي د سوریایي حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې یو پریکړه لیک مخې ته راوړي خبرې اترې کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د پاکستان د نن ورځې اکثر ورځپاڼو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو کسانو د اوړېدو راوړېدو او په دې ترڅ کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه ادارې خبرې کړې دي. زموږ همکار په اسلام آباد کې ریاض ګل مساخیل دغه ادارې تاسو ته وړاندې کوي.
د ایکسپریس ورځپاڼې اداریات وایي چې په دې وروستیو کې خوشا سلور سوا شرخوخو د افغانستان لخوا د باجوړ په سیمه ماموندو برید وکړو او د دوران یې د دریو زنانو په شمول 15 تنه وجل او اته یې جوبل کړ. ادارې لیکي چې تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان لخوا د دا قسمه لاسوهنې دا دریمه پیښه شوه. د دې نه وړاندې دوه پیښې په کوز او بر دیر کې هم رامخته شوې دي. ادارې مخکې وایي چې په دې اړه کله پاکستان په هندوستان شک کوي او هغه ځکه چې وړاندې هم دغه هندوستان د افغانستان د لارې پاکستان کې لاسوهنه کړې ده، نو افغانستان حکومت وایي چې هند دلته د پرمختیايي کارونو لپاره موجود دی. اداریا اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې چې امریکای او ناتو د افغانستان نه د وتو تیاری شروع کړی دي، نو ورسره د دا قسمه کاروایانو یره او اندېښنه نور هم زیاته شوې ده. خو دا اوس د افغان حکومت ذمہواري ده چې د دې مخه ونیسي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات یو ښه اړخته روان شوي دي او داسې قسمه پیښې به دا تعلقات بیا خراب کړي او د داسې پیښو ډېرې خطرناکې نتیجې هم رامخته کېدی شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریه کې تیر ورځو کې په کوټه کې د یو پخوانی لوبغاړي او پاکستان سپورتس بورډ د غړي سید ابرار حسین وجنې ته کتنه کړې ده. اداریه لیکي چې نوموړي د پاکستان د پاره په ډېرو نړیوالو مقابلو کې برخه اخستې وه او د سرو زرو تمغه یې هم ګټلې وه. مخکې لیکي چې کله دم تنظیم لشکر جنگوي د ابرار حسین د مرګ پله په غاړه اخستې ده، څوک چې د ډېرې مودې راسې په ډلهیزو وژنو کې کل ټولګي دی. د ادارې په وینا دا د حکومت ذمہواری ده چې د داسې پیښو مخه ونیسي، ځکه چې د سر د پاکستان امیج نور هم خرابیږي او هسې هم د پاکستان نوم د وړاندې نه بدنام دی. ولې لوبغاړي هغه تپه ده چې ټوله نړۍ ته د پاکستان صفا تصویر وړاندې کوي، او د دوی وجنه د یو تن یا یوې کورنۍ نه بلکې د ټول قام تباهي ده. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکې ورځپاڼه آج لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ملکن ډیویژن د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د یو ترقیاتي پیکیج اعلان کړی دی، کوم چې د کلیز ترقیاتي پروګرام نه علاوه دی او په دې به راتلونکي میاشت لاس پورې کړی شي. ادارې لیکي چې دې کارونو کې د سړکونو، سکولونو، هسپتالونو، نالو، لختو او دغه شان نورو سیزونو چې ورته د ترهګرۍ خلاف جنگ یا سیلاب د لاسه زیان رسېدلی دی جوړول شامل دي. مخکې لیکي چې د وزیر اعلی لخوا په ملکن ډیویژن نظر کول ښه خبره ده، خو متعلقه چارواکو او محکمو له هم پکار دي چې د هغه مټې مضبوطی کی، او د دې سره سره د ملکن ډیویژن نه د اسمبلی غړو له هم پکار دي چې دغه محکمو او افسرانو او کارونو باندې جوور نظر اولری چې دا شان د غلا غلطه گنجائش ختم شي او ګټه اولسته ورسی.
یو نیم بجه نه سو سکند وخت دی، راځي د شاهین بونیری نه د دې سات د خبرونو لنډیز وورو.
د بلوچستان په پنجګور کې په یو بمی چودنه کې یو تن مړ شوی دی او اته نور ټپیان دي. پاکستان، امریکا او افغانستان ته د خپلې پولې په خلاف ورزو احتجاج کړی دی. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل پریکړه کړې ده چې د القاعده او طالبانو سره به جدا جدا چلن کوي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې درې تنه وژل شوي دي او په شام کې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت پر ضد قهرجن مظاهره دوام لري. په دغه مظاهرو کې تر اوسه 14 کسان مړه دي.
د خبرونو لنډیز تاسو د شاهین بونیری نه واورېدو. وروسته تاسو د پاره د لوبو 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم لرو. د دې ترڅنګ د پښتو فلمونو د موسیقي په اړه یو ځلګړی ریپورت هم لرو. د دې ترڅنګ نور ریپورتونه هم دي. خود ته د هر سن وړاندې دغه ریپورت. په خیبر پښتونخوا کې د لسم جمعه د امتحانونو د نتایجو له راوتلو وروسته یوې خوا ته یو شمېر زده کوونکي خوشاله دي ځکه چې ښې نمبر یې اخیستې دي، نو بل طرف ته ځینې زده کوونکي دغه نتایج وایي چې منصفانه نه دي او سم هم نه دي، دوی خپه دي. د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال د چارواکو په وینا تر اوسه پورې اوس د کوونکو د دغو نتایجو څخه د خپګان له وجې یا ځانونه وژلي او یا هم د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د پېښور نه د مشال ریډیو د خبریال فواد علي شاه رپورټ ته.
په خیبر پختونخوا کې ټولو تعلیمي بورډونو د نهم لسم د امتحانونو د نتیجو اعلان کړی دی. د لسم د نتیجو دراوتو نه پس که یو طرف ته ډېر هلکان او جینکۍ د خوشحالۍ نه شیرینی ویشي، نو بل طرف ته د اخباري رپورټونو او د لیډی ریډینګ هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه کم از کم وو طالب علمانو د نتیجو راوتو نه پس خپل ژوندونه ختم کړي یا د ختمېدو کوشش کړی. د سوابۍ د شیخ جانا کلي اوسیدونکي صادق جان هم په امتحان کې پاس شوی. هغه په 1515 نمبرو کې 301 نمبرې اخیستی وي، خو بیا هم د خپلو نمبرو نه خوشاله نه و. ځان یې د مرګ خولې ته واچو. داغه د کوروالو وینا ده چې هغه په دې خپه و چې داغه نه نالایق نالایقه لکانو زیات نمبر اخیست. د صادق رور عبید حسین وای
361 نمبر وی اخیستی، گریډ دی او ویزه میډیکل ویزه ټاپ کوم کنه د خدا خیالو میډیکل بکوم وځو خې نمبر بس کور ترا غزان منی تو تورل چې بس ځا لیر س جرم ورکول بس ځلې تکلیف ورکول او ځان مړ کولم نه خودکشی نه کوله. خودکشی کول ځان په سر وشتو بس په خپل ځان مشتور یو بس دا کس خپل منو لګ مین راګي وی لګې دل ډیر وینې ته لو کنه ډیر زیاته بس تا غې لاس مړ شو.
صادق پلار محمد اقبال وای چې د کور د طرفه صادق ته هیڅ پریشانی نه وا او هغه د امتحانونو غم خوړو.
پریشان
د صادق یو کلاس والا صدام وای
بس محنت ډیر کړو ډیر زیات پګو میاشت هاسټل کې تیر ماته وی دادل بده پوزیشن اخله ټاپ 10 کې بدر ادم 400 نمبر بود ما مارکس بس تغیر لور ته جمع ملونه شو. بس په دې
تعلیمي کار پوهان وای چې د طالب علمانو د مایوسۍ غټه وجہ د پاکستان تعلیمي او امتحاني نظام دی. پروفیسر ڈاکٹر محمد نذیر وائی
ایئر ریسپانسبلٹی خی ٹیچر نہ مطلب ایگزام اسٹوڈینٹ سے کم ٹیچران ہوتے ایک پلم کہ بھائی کم سوال لاگ رہے خدا کرو کم سوال لاگ باقی منس کسی ریس پیپر ام تیاری کی گیس را تو لگو یعنی اسٹوڈینٹ سے کل فریقی گن استاد تو من تک گیس ہو تو گیس لگا یعنی کم دگا سلیکٹ اسٹڈی اٹھی نو مطلب یہ قابل الگ تا دے داغ چانس ڈیر کمی میڈیا کر قسم چی بائی چانس زیادہ نمبر رشن اکثر دے جو کر پلانے دماغ کم ڈیر نمبر راگ دماغ کم راگ نو آگا آتا ہوا جی داغ سلیکٹ
دے دا حکومت نا غختن کوی چی تعلیمی او امتحانی نظام دے بدل کرے شی
بل پیپر سیٹنگ دا سی چی اکثر را ہینڈ یعنی نیوی کسانو تو غور یا خدا سے گرانا پرچا جوڑ چی اگا دے یعنی ایوریج کو پرے دے چی قابل سٹو دے حال کے دوم قابل انی یا بے ٹریڈیشنل سوالات پر کی بدرے اکالو پرچی بوری جو کم سوالو نا را گلی اگے پیچھے ہی کی دا یعنی مطلب چی پرچی تا چی کم طریقہ کار دے چی لاسی پدی طرز بے جوڑے چی کمزوری الگ تم پک چانس ملاوشی ایوریج الگ تم چانس ملاوشی وہ قابل ہوں پیپر سیٹر سی بھی غنی تب بس پرچہ رائشی ہو دو ادرے ورزو کی تیار ہو لی واپس کو لی
پروفیسر ڈاکٹر محمد نذیر وائی چے پتالیمی نظام کے دا خرابو لکبلا نہ صرف دا چے زن زوانان زانونا وجنی بلکہ گنش میرا لکان سب کنا ہم پریک دی فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو نوی خپرونه دا نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته دا نړۍ لا ګټ ګټ حیرانونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو دا نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ
پاکستانی او هندی هغو کمپنیو ته په لندن کې وډونه ورکړل شوې چې خلکو ته په ارزانه بیا انرژي رسوي داسې چې هم د چاپیریال خیال پکې ساتل کیږي او هم یې بیا ارزانه وي په دې اړه فرانس پریس خبری اژانس یو رپورټ لري چې تاسو ته ژباړه زما همکار حسیبه شهید وړاندې کوي
یوې پاکستانی او دوه هندی کمپنیو ته د الودګۍ د نخبرولو انرژي د تولیداتو لپاره جایزه ورکړل شوې ده هندی کمپنۍ د کارا لویدلو تولیداتو بیا ګټه اخلي او په انرژي بدلوي پاکستانی کمپنۍ بیا په کورونو کې انرژي سپموي دغه دریو کمپنیو ته د دوامدار انرژي لپاره روان کال د آشتن په نامه جایزه ورکړل شوې دا جایزه په نړۍ کې د چاپیریال ساتنې یو ډیره معتبره جایزه ده هرې کمپنۍ ته په لندن کې د یوې نندارې په ترڅ کې څه باندې $2,000 انعام ورکړل شو دغه برتانیې انعام له 2000 لومړي کال را په دې خوا د دې لپاره ورکول کیږي چې خلک د سیمه ییزې پاکې انرژي کارولو ته وهڅوي داسې انرژي ته چې د چاپیریال ساتنې برخې ته پکې پاملرنه شوي وي او د غریبۍ مخه پکې نیول شوي وي د غانا یو شرکت سکال تر نورو لوړه جایزه وګټله د دې جایزې ارزښت نږدې $15,000 ته رسیږي دغه شرکت داسې نغدي جوړ کړي دي چې د لرګیو لږ سکاره سوځوي او د هغو کورونو لپاره ښه دي چې لږ عاید لري په نورو څلورو نړیوالو ګټونکو کې د آبیلون په نامه د هند پاکې انرژي شرکت همداراز د دې هیواد د هسک پاور سیستم د شرکت او د پاکستان د آغا خان د پلاننګ او بلډینګ سرویس شرکتونه شامل دي د ای ایف پی خبری اژانس د رپورت لمخې د جایزې ورکوونکي سارا بیتلر سلوس وویل هیله ایدا ده چې نړۍ پاک او تیار برېښنا ولري داسې چې خواران هم لاسرسي ورته پیدا کړي همدارز یې کچه ټیټه نوي او د سی او 2 غاز لږ خور کړي څو په دې ډول پر ځنګلونو فشار را کم کړي نوموړي زیاته کړه د 2011 کال د آشتن جایزې وړونکو دغه حقیقت ته پام کړي او د پراختیا امکانات هم ډیر دي د آبیلون د پاکې انرژي شرکت د هند په لویدیځ کې په ګجرات کې دغه شرکت لا استعمال شویو حاصلاتو په سیمه کې د سون مواد ترلاسه کوي او په دې ډول هلته د سون د دود موادو ځای نیسي په دې ډول دا کار ترسره کوي چې هم پاک دي او هم د سیمې د بزګرانو اضافي حاصلاتو ته بازار پیدا کوي هاسک پاور سیستمز کمپنی بیا د هند په ختیځ کې په بیهار صوبه کې ده دا کمپنی عام استعمال شوی تولیدات کاروي د وریجو له شولو د سیمې لري پروتو کلیو ته برېښنا ورکوي د آشدن جایزې چارواکو وویل د بجلی د ترلاسه کولو غوره لار ده چې باوري وي او سمه خلکو ته ورسیږي او تر پخوایي ارزانه ترلاسه کړي اغه خان پلانینګ او بلډینګ شرکت بیا د دې لپاره جایزې ته غوره شو چې په غرنیو سیمو کې له کورنیو سره د انرژي په چمتووالي کې مرسته کوي د هغو کورونه د کورنیو وسایلو په مرسته تودوي
د حسیبې شهید ریپورت ما ورېده. که تاسو همدا شیبه مشال ریډیو ته غوږ نیولې وي نو تاسو باید ووایئ چې د نن ورځې زموږ مهم ریپورت دا و چې د پاکستان پوځ وایي دوی د وزیرستان د طالبانو سره په تښتېدو کې مرسته نه ده کړې. د دې تر څنګ تاسو واورېده چې د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د پوځ دوه سرتیري ژوبل شوي او د جنوبي وزیرستان په لداخ کې په همداسې یو برید کې د پاکستان د پوځ یو سرتیري وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. هلته په کراچۍ کې بیا د هدفي وژنو په تازه لړۍ کې درې نور کسان وژل شوي دي او د خیبر پښتونخوا د لسم جمعات په نتایجو کې پاتې راغلو کې زده کوونکو کې وو کسان داسې دي چې یا یې ځانونه وژلي او یا یې د ځانونو د وژلو هڅه کړې ده. دا رپورټونه تاسو واورېده. اوس هم د لوبو د نړۍ نه وړاندې یو رپورټ لرو او هغه د فلمونو په اړه دی. د پښتو د اوسنیو فلمونو مینهوال ویل کېږي چې کم شوي دي او خلک نیوکه لري چې پښتو فلمونو کې کیسه نه وي، موسیقي کمزوري وي، ستوري زاړه وي، خو یو وخت دا هر څه داسې نه وو. زموږ همکار سراج زهیر له اسلام آباد په دې اړه رپورټ لري چې د موسیقي په غږ پیلېږي. دا سندره د اوربل د فلم ده چې غږ یې د هدایت الله دی او انځور شوی په آصف خان باندې دی. په دې فلم کې لیاقت میجر د سنتیس کلندر رول لوبولی دی.
ڈرائیور یمد پہ خبر کے سب لاہور کے پیو سات کے دمل کنو پنا پہ گمد
دا سندرا د پخوانی فلم اور بل لپاره ہدایت الله ویلی وا کوم چې د فلمینو ستوری آصف خان او لیاقت میجر باندې فلم بن شوې ده. په خوا به هم دغه شان سندرې د موضوع مطابق چورته سچویشنل هم ویلی شي ریکارډ کېدلې. لکه دې فلم کې چې آصف خان د ټرک ډرایور وی او د یو ټرک د ډرایور او د هغه د سفر په حق لې پکې منظر کشي کړې ده. د پختو فلمونو پروڈیوسر ملک آصف الله وایي چې وسنو فلمونو کې د نورو لوازماتو خیال نه ساتلو سره سره د فلم د کیسې او د هغې سره د سندرو د جوړښت خیال هم نه ساتلی کیږي او دا چې پخوانو ډایرکټرانو، سندرغاړو، موسیقارانو او پروڈیوسرانو به ډیر محنت کولو. نوموړی زیاته کړه
هغه خلک چې کومو هغه هیري ویری دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به هغې باندې کہانی هغې ولیکله او د هغې مطابق به کاس واغېستو. بیا به هغه شاعر چې کوم خدای دې وبخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړوونکي چې کوم رفیق شینواري وو او دغسې د خاطر سندرې او دا چې کوم ښایسته ښایسته دغه به نو دې باندې به کېناست او په دې باندې به سچویشن مطابق به دې ګانې ولیکلې او بیا به هغه شاعر ناست وو او هغه موسیقار ته بیا د هغې هغه دغه خولو په هغه طرز باندې بچې دي هغه ګانه چې دی جوړه به کړه او بیا به هغه ګانه چې کوم دی د عوامو ته راغه نو هغه به شپږ شپږ میاشتې او اته اته میاشتې بلکې شپږ او اته میاشتې پرېږده چې اوس دا دی د ستر اکتر نه انیسه تر دې وخته پورې اوس 2011 دی. اوس هم چې هغه ګانې ولګې نو ستا په مازغو باندې ستا په زړه باندې یو لسو منټو دا سوچ تاریږي چې خدای دا به څنګه خلک وو چې یاره دا موسیقي جوړه کړې ده.
دغه رنګ کله چې مشال ریډیو د پخواني فلمونو موسیقار جانزیب نوشیر وی د زوی موسیقار شاکر زیب نوشیر وینا و پختل نوموړی اویل چې هر سیس کې وخت په وخت بدلون راځي، نوې تقاضی دي، نوې انداز دي، نو ځکه د وخت سره سره موسیقي کې هم جدیدیت راغلی دی. شاکر زیب زیاته وی
وخت سره کار بدلون غنا نو یو فرست کنسیو دی او څنګه چې بدر منیر بو هغه تم سرپاغ باندې کوم غانې په چلس کې دی نو هغه په هولیا دغه په لباس باندې هغه میوزیک سیټ او څنګه لوکیشن دی او څنګه د فلم موډ نو هغه څنګه میوزیک هم پکار دي. مونږ یو فلم کړو ستاسو محمد زما سره شو دا هغه ټولې غانې په چلس نه بلکې هغه کې یو هندو کرکټر هغه د پاره نو هغه کې مونږ سلام رامته کې شعر لیکلو لګی ځانه نو هغه لزوم دغه سچویشن مطابق میوزیک هم دغه مطابق زور خو بدلیږي په هر ځای کې او دغه څه تاسو ګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ تاسو په دغه تو کال کې وګوري چې د ځانې عمر چې کوم ځای ډېر لګي
بچا د مرګ دې تیاری کړې دا بچا د مرګ دې تیاری کړې دا نن خود بیا پزان فاری کړې دا نن خود بیا
د ملک آصف الله د وینا سره سم کچری د پښتو فلمونو ډایرکټران د پښتو فلمی صنعت را ژوندی کول غواړي نو باید چې د پخوانو هنرمندانو تجربو نه ګټه پورته کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتو فلمونو د موسیقي په اړه تاسو رپورت واورید. اوس هم رپورت لرو، رپورت نه بلکې 19 پروګرام لرو. د لوبو نړۍ دا پروګرام تاسو ته پاره زما همکار بوریوال کاکړ جوړوي او دا ځل ورکی تاسو اورئ چې شاهد افریدی باندې 15 لک روپۍ جرمانه لګول شوې ده. دا پروګرام تاسو ته پاره
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. بوریوال کاکړ د لوبو لونی ز خبرونه سره ستاسي په خدمت کې حاضر يم او ستاسي د شیروختیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي رپورت کې بووري چې پر شاهد اپریدی 15 لک روپۍ جرمانه لګیدل ده. په دویم رپورت کې به هم د پاکستان پر یو بل کرکټر د لګیدل جرمانی حال درکو. له هغه وروسته بووري چې په کوټه کې وژل سوی باکسر د پاکستان لپاره څه کړیو او د خبرونه په پای کې به له کوټه څخه هم د سیمیز لوبو په اړه ریپورت واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، د پاکستان د کرکټ لوبډلې د نومیالي لوبغاړي شاهد افریدی او د پاکستان د کرکټ بورډ ترمنځ روانه شخړه پای ته ورسیده. پر شاهد افریدی جرمانه ولګول سو او هغه ته په انګلستان کې د لوبېدو اجازه ورکړل سو. خو شاهد افریدی وویل د پاکستان لپاره د نړیوال کرکټ کولو هیڅ اراده نه لري. زموږ همکار پامیر ساحل د شاهد افریدی لوبې ریکارډونو او د اوسنۍ مسلې ته کتنه کړې ده. راځي چې ریپورت یې ورسو.
شاهد افریدی د خیبر ایجنسی د تیرا لسیمه پورې اړه لري، خو کورنۍ لکالون راهیسی په کراچۍ کې میشته ده. د نړیوال کرکټ د 1996 زیږیز کال د اکتوبر په 2مه نیټه د کینیا پر وړاندې د هیواد د نیروبی په ښار کې ل یو ورځنی لوبي پایل کړ. نوموړي تر اوسه پورې 315 یو ورځنی ویش ټیسټ او 340 شل اوریزي لوبي تر سره کړې دي. شاهد خان افریدی په یو ورځنی لوبي کې 6,615 منډې کړې دي او شپږ ځلی سل یا سنچری او یو دیر ځلی 50 یا 50 جوړې کړې دي. په یو ورځنیو لوبو کې یې 315 وکټې هم اخیستې دي. په ټیسټ لوبو کې یې 1,14 منډې کړې دي چې 15 سل یا سنچری او 8,50 یا 50 هم پکې شامل دي. نوموړي په ټیسټ لوبو کې 8 وکټې هم اخیستې دي. په شل اوریزو لوبو کې یې 603 منډې کړې دي چې 350 هم پکې شامل دي. د شاهد خان افریدی په یو ورځنیو لوبو کې تر ټولو زیات سکور یا منډې 144 او په ټیسټ لوبو کې 145 او په شل اوریزو لوبو کې 450 منډې دي. شاهد خان افریدی چې په څه مشهور شو نو د نوموړي هغه سل منډې یا سنچری وا چې په خپل دویمه نړیواله لوبه کې د سریلانکا په وړاندې یوازې په 8 بالونو جوړه کړې وه او له شاوخوا 15 کالونو تیرېدو وروسته لا هم بل چا داسې لوبه نه ده کړې.
Shahid Afridi has got the fastest 100 in one day international cricket. It's taken him only 37 balls.
تر دې وړاندې دا ریکارډ د سریلانکا له نومیالي لوبغاړي سنت جیسوریا سره و چې پاته 40 بالونو یې سل منډې کړې وې. خو شاهد خان افریدی په یو ورځنیو لوبو کې د دویمې تیز سنچری ریکارډ هم د هند په وړاندې په لوبه کې هغه وخت د ځان په نوم کړ چې په 40 بالونو یې سل منډې جوړې کړې.
ناو افریدی اون سترایک، هیز ا 98 اند ان دی ایئر داون دی گراوند the second fastest 100 in one day internationals.
د کرکټ د لوبې د تکړه لوبغاړي په یو ورځنیو لوبو کې د تیزې 50 یا 50 منډو نړیوال ریکارډ هم برابر کړی چې د نیوزیلند په وړاندې په 1900 بالونو کې 50 منډې جوړې کړې دي. شاهد خان افریدی په لومړي ځل د 2009 زیږیز کال د شل اوریزو لوبو د نړیوال کپ لپاره کپتان کړل شو. بیا په 2010 زیږیز کال کې د آسیا کپ لپاره د یو ورځنیو لوبو کپتانی ورکړل شوه. د دې ترڅنګ چې کله د پاکستان لوبډله انګلستان ته تلله نو د پاکستان د کرکټ بورډ دای په پوره توګه یعنی د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو لپاره د پاکستانی لوبډلې کپتان وټاک. پر دې سربیره چې نوموړي تر هغه وخت وړاندې هم له ټیسټ کرکټ څخه استعفا ورکړې وه، خو د کرکټ بورډ په غوښتنه یې خپل پریکړه واخیسته او کپتان شو. د انګلستان د دورې په ترڅ کې د آسترالیا پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې تر ماتې وروسته شاهد خان افریدی یو ځل بیا له ټیسټ کرکټه استعفا ورکړه، خو د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو د کپتان په حیث یې خپلې دندې ته دوام ورکړ. چکلا د 2011 کال د نړیوال کپ لپاره د پاکستان د کرکټ لوبډلې اعلان کېده، نو یو ځل بیا داسې خبرې کېده چې کېدای شي نوموړی له کپتانۍ لرې کړل شي، خو د نړیوال کپ تر پیل څو ورځې وړاندې کرکټ بورډ نوموړی د لوبډلې د کپتان په توګه اعلان کړ. د پاکستان د کرکټ لوبډله د نوموړي په مشرۍ کې د نړیوال کپ تر سیمی فائنل ورسېده او هلته یې له خپل اوږدمهال سیال هند څخه ماتې وخوړه. تر نړیوال کپ وروسته د پاکستان لوبډله د 5 یو ورځنیو دو ټیسټ او یو شل اوریز لوبې لپاره ویسټ انډیز ته لاړه. که څه هم یوازینی شل اوریز لوبه ویسټ انډیز وګټله، خو د 5 یو ورځنیو لوبو لړۍ پاکستان د شاهد افریدی په مشرۍ کې په 3-2 وګټله. له ویسټ انډیز د پاکستان لوبډله د آیرلند په وړاندې د 2 یو ورځنیو لوبو لپاره د هیواد ته لاړه، خو د پاکستان د کرکټ بورډ شاهد افریدی له کپتانۍ لرې کړ او پر ځای یې کپتانی مصباح الحق ته ورکړه. د کرکټ بورډ پر دې پریکړه شاهد خان افریدی په ناڅاپي توګه استعفا ورکړه او د پاکستان د کرکټ بورډ پر چارواکو او د لوبډلې پر روزونکي وقار یونس یې سختې نیوکې وکړې. تر هغې وروسته د کرکټ بورډ د نوموړي مرکزي غړیتوب ماتله کړ او له هغه یې په نورو ملکونو کې د لوبېدو اجازتنامه هم واخیسته. تر هغې وروسته شاهد خان افریدی نه یوازې د پاکستان د کرکټ بورډ د سرپرست او د دې هیواد د ولسمشر آصف علي زرداری څخه هم د مرستې غوښتنه وکړه، بلکې د کرکټ بورډ د دې پریکړې پر ضد یې د سندھ په هایکورټ کې اپیل وکړ، خو هلته هم د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ وشو او پر نوموړي لګېدلې بندیز پر ځای پاتې شو. د شاهد خان افریدی او کرکټ بورډ ترمنځ د ټوله شخړه تر هغې وروسته د هوارېدو پر لور لاړه چې نوموړي د کرکټ بورډ له مشر اعجاز بټ سره یو په یو لیده کاته وکړه. بیا شاهد خان افریدی د کرکټ بورډ انضباطي کمیټې ته وړاندې شو او د کمیټې غړو د نوموړي له دریځ اورېدو وروسته خپله پریکړه واوروله. دا چې په دې پریکړه کې د شاهد خان افریدی لپاره څه وو او د هغه د ریټایرمنټ پریکړه څه شوه، دا مو د پاکستان د کرکټ بورډ له ویان ندیم سروره وپوښتل.
د انضباطي کمیټې په غونډه کې پر شاهد افریدی د 45,00,000 روپو جرمانه ولګول سوه. د پاکستان د کرکټ بورډ هغه منظور کړه او شاهد افریدی به ادا کوي. له هغه وروسته هغه ته د انګلستان د هیمپشایر لوبډلې له لوري د لوبېدو اجازه ورکړل سوه. شاهد افریدی د کرکټ بورډ پر ضد مقدمه داخله کړې وه، هغه بیرته واخیسته. تر کومه ځای چې د هغه د استعفا تعلق دی، نو دا باید چې تاسو له هغه وپوښتئ.
بل پلو شاهد خان افریدی له دې پریکړې وروسته په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې دی په دې پریکړه خوشاله دی.
جو بھی باتیں تھیں میری وہ ان کمیٹی کے سامنے میں نے پیش کی ہیں ساری.
زما چې څه خبرې وی هغه مې دې کمیټې ته وکړې او هغه واورې دي او پرې پوه شو او هغه چې پر ما کوم جرمانه ولګوله زه په هغه خوشاله يم.
انہوں نے جو بھی مجھے فائن کیا ہے آئی ایم ہیپی.
دا یو پختنی په جواب کې شاهد خان افریدی وویل د کرکټ کولو نور اراده نه لري.
تر کومه ځایه چې د کرکټ تعلق دی، نو زه اوس مهال د پاکستان لپاره د نړیوال کرکټ کولو هیڅ اراده نه لرم. پر مخ به ګورم، خو اوس هیڅ اراده نه لرم.
د افریدی د پاکستان له کرکټ بورډ سره ستونزې او استعفا پر خپل ځای، خو د کرکټ د پوهانو په وینا د نوموړي له کرکټ پریښودلو سره د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته یو لوی زیان واوښت.
زموږ همکار پامیر ساحل وو چې تاسو ته د شاهد افریدی د لوبي او کرکټ پریښودنې په اړه ریپورت وړاندې کوو. بل لور ته د پاکستان یو بل کرکټر ذوالقرنین هیدر ته هم د پاکستان د کرکټ بورډ د انضباطي کمیټې لخوا جرمانه اورول سوې ده. دا چې دا جرمانه ولې پرې لګول سوې ده او څومره ده، په دې اړه به د اسرار الله مومند د ریپورت واورو.
پاکستان کرکټ بورډ په وکټ کیپر ذوالقرنین هیدر د 5,00,000 روپو جرمانه لګولې. نوموړی به د یو کال پورې تر ازماینې لاندې وي. 25 کلن ذوالقرنین تیر کال هغه وخت پاکستان کرکټ لوبډله د پریشانۍ سره مخامخ کړه کله چې نوموړی په دوبۍ کې له یو هوټل څخه وتښتېدو او په برتانیا کې یې پناه واخیسته. وکټ کیپر رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د ناڅرګند کسانو لخوا ورته په سویل افریقا د یو میچ خرڅولو په لړ کې د مرګ دړکې ورکړل شوې دي. وکټ کیپر ذوالقرنین د تیر کال د نومبر په میاشت کې په برتانیا کې سیاسي پناه واخیسته، خو نوموړي ته چې کله د پاکستان حکومت لخوا د خوندیتوب باور ورکړل شو نو د اپریل په میاشت کې بیا خپل هیواد پاکستان ته ولاړې. ذوالقرنین د وروستۍ جمعې په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ انضباطي کمیټې ته وړاندې شو. هیدر خپله غلطي ومنله او په ټیم پرېښودو یې معافي غوښته. معافی وروسته کمیټې په نوموړي 15,00,000 روپۍ جرمانه ولګوله او ویې ویل چې د وکټ کیپر ذوالقرنین ټول کارونه به د یو کال لپاره د څارنې لاندې وي. د دې وړاندې پاکستان کرکټ بورډ په پخواني کپتانو شاهد خان افریدي هم 45,00,000 روپۍ جرمانه په دې ولګوله چې نوموړي په پی سي بي باندې تورونه لګولي وو. د افریدي غوندې ذوالقرنین هم خپله غلطي ومنله او ویې ویل چې هغه وخت سره څه هم کړي وو د تا صحیح ښکاره کېدل. ذوالقرنین هیدر زیاته کړه چې دا به د پی سي بي خوښوي چې دا بیا اخلي او که نه، خو د نوموړي په خبره هغه به په ټیم کې د خپل ځای بیا جوړولو لپاره پوره هڅې کوي.
زموږ همکار اسرار الله مومند و چې تاسو ته پر پاکستانی لوبغاړي ذوالقرنین هیدر د لګول سوي جرمانې په اړه رپورټ اوروي. درنو اوریدونکو، د پاکستان د باکسینګ یا سوکوهنې پخوانی نومیالی لوبغاړی سید ابرار حسین د تیرې پنج شنبې په ورځ په کوټه کې د هدفي وژنې په ترڅ کې ووژل سو. دا چې دې نومیالی لوبغاړی په خپل لوبه کې څومره لاسته راوړنې لرلې او اوس مهال یې کومه دنده ترسره کوله. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د نوموړي ژوند او لوبې ته کتنه کړې ده. راځئ چې په ګډه یې واورو.
نامتو بکسر او اولمپیان ابرار حسین د پنجشنبې یا زیارت ورځ هغه مهال ووژل سو چې له خپل دفتر څخه د کور پر خوا رهي و. د سنډیمن روغتون د ډاکټرانو په وینا ابرار حسین څلور ګولۍ لګېدلې چې وروسته تر ټپي کېدو یې په روغتون کې سا ورکړې. 50 کلن ابرار حسین د بوکسینګ یا سوکوهنې په لوبه کې نه یوازې په پاکستان بلکې په نړۍ کې یو ښه نوم درلود. نوموړی د 1994, 1988 او 1992 په اولمپیک مقابلو کې د پاکستان نمائندګي کړې او نه یوازې د 1990 په آسیایي لوبو کې بلکې په 1950, 1990 او په 1991 میلادي کال کې هم د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي. ابرار حسین په دې برسېره په یو شمېر نورو نړیوالو اتلولیو کې هم برخه اخیستې، خو اوس مهال په بلوچستان کې د پاکستان سپورټس بورډ مشر و او ځوانانو ته به یې د بوکسینګ زده کړې ورکولې. ابرار حسین په خټه هزاره و او تعلق یې له اهل تشیع سره و. د ده د وژنې پړه وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي پر غاړه اخیستې. لشکرې جنګوي وسلوالې ډله په بلوچستان کې د ټولو هغو پیښو پړه پر غاړه اخلي چې د اهل تشیع خلک پکې وژل کېږي. د ابرار حسین په وجنه کې یو پلو د پاکستان له هرې سیمې څخه د لوبو مشرانو د خواشینۍ پیغامونه ورکړي، نو بل پلو همدلته په کوټه کې شیا کانفرنس او هزاره ډیموکراتیک ګوند هم د ده د وژنې په سختو ټکو کې خندنه کړې. د اولمپیان ابرار حسین په کورنۍ کې یو میرمن، یو د درو کالو لور او یو د دوو کالو زوی پاتې سوی.
خدای نور ناصر و چې په کوټه کې د وژل سوي نومیالي لوبغاړي سید ابرار حسین د ژوند او لاسته راوړنو په اړه تاسو ته معلومات درکول. او اوس هم د خبرونې په پای کې د نیاز مسخیل ریپورت ته ورځو چې د کوټي او شاوخوا سیمو د سیمیز لوب حال یې پکې رانغښتې دی.
پاکستان سیف الله کی ټول بلوچستان ڈپٹی کمشنر کپ کرکٹ ٹورنامنٹ د جم خانہ کلب شین په بریالیتوب و پای ته ورسیدی. په فائنل کې د جم خانہ کلب شین مقابله د کلب سیف الله د ینګ سٹار کلب سره وسو. جم خانہ کلب په 28 وګاټه او اولی د بیٹنګ کول پریکړه وکړه او په ټاکل سو 22 اورو کې 202 در سره جوړ کړ چې پکې د محمد اشرف د 11 شمیره هم شامل و. په جواب کې د ینګ سٹار کلب ټول لوبغاړي په 113 رنز وسو زیدل. د غرنګا جم خانہ کلب شین لوبه او ټورنامنٹ په 114 رنز پر خپل مکل. د فائنل خصوصي میلما صوبای وزیر اسپندیار کاکړ وو. نوموړي د ټورنمنټ کمیټې ته د 15,00,000 روپو امداد ورکولو اعلان وکړو. د تیر جمعرات په ورځ د بلوچستان د سوکوهنې یا باکسینګ منلي نړیوال لوبغاړی سید ابرار حسین شاه د هدفي وژنې په ترڅ کې لمړی نیورستا د صوبې د لوبو ډلو د نوموړي پر وژنې د غمرازۍ څرګندونه کړې او د مرګې د لوبو دپاره یو لوی تاوان بللی. سید ابرار حسین شاه د ایشیا تر ټولو غوره باکسر او دوه واره د ایشین ګولډ میډلیسټ باکسر جایزه ترلاسه کړې وه. نوموړي د پاکستان د ستاره امتیاز سیول او د صدارتي ګولډ میډل جایزه هم ګټلې وه. په چمن کې ټول بلوچستان صوبای وزیر کیپټن ریټایرډ عبدالخالق اسکزی فوټبال ټورنمنټ کې دوی خوندوري لوبي ترسره شوې. اوله لوبه د خیبر افغان کلب چمن او د محمد زئی کلب کلی سیدان ترمنځ وسوه. لوبه تر پای پورې یو اړخیزه ثابته شوه او خیبر افغان کلب د 0 په مقابل کې په 3 ګول وګټله. دویمه لوبه د ملي افغان کلب کوشلاغ او شایسته پښتون کلب چمن ترمنځ وسوه. له سختي او په زړه پورې مقابله وروسته ملي افغان کلب کوشلاغ لوبه د 1 په مقابل کې په 2 ګول وګټله. په کوټه کې د بلوچستان کانسټبلری سکواش ټورنمنت دویم لړۍ پرون شروع شوه. په ټورنمنت کې به د کوټي د سکواش منلي لوبغاړي برخه واخلي. دا ټورنمنت د بلوچستان سکواش اسوسییشن او د بلوچستان پولیس په مرسته ترسره کیږي. او آخری خبر له زیارت څخه، په زیارت کې د سلور ضلع د لوب میله یا سپورټس فیسټیول پای ته ورسېدی. په لوب کې د کرکټ، فوټبال، منډه وهنه، رسۍ کشونه، والیبال او نورې لوبې ترسره شوې. په مقابلو کې د ضلع زیارت په شمول د ضلع کولو، ضلع بارکان او ضلع هرنای لوبډلو او لوبغاړو برخه واخیسته. دا میله د بلوچستان د لوبې د محکمې له اړخه ترسره شوه.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل و چې د سیمې لوب په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کاوه. درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د لوب د اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.